بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساته خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 15 او د 2025 میلادي کال د جنوري له 14 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د اسرائیلو په کنټرولولو کې د حزب الله د قدرت او توان په هکله سیاسي تبصره اوریدې شي. د خبرونې په دوام کې به هم د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې شي. ورپسې به هم د رڼا سرچینې نومې د قرآن کریم د مبارکو آیتونو د شان نزول 19 پروګرام واوري. د خبرونې په وروستیو شیبو کې مناجات یا لمانځنې اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې نه وروسته. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د سهار 6 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د 1400 اقتصادي هوکړو په لاسلیک سره د ایران او تاجکستان اړیکې لا پیاوړي کیږي. په پاکستان کې د روڼ اندو پوهانو په غونډه کې د اسلامي یووالي په اهمیت ټینګار شوی دی. د طالبانو د اقتصاد چارواکي وایي چې د ایران او افغانستان اړیکې مخ په پراخېدو دي او صهیونیستي رژیم د دمشق په اطرافو ډرون حمله کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. تاجکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر په اولنیو ساعتونو کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د دوه اړخیزې همکارۍ 14 هوکړې لاسلیک شوې. د ایران د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان پرون د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ښار ته ورسید او په هوایي ډګر کې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان لخوا تود هرکلی وشو. د دغه سفر په دوران کې د دواړو هیوادونو جګپوړو اقتصادي چارواکو په خپله کتنه کې د دوه اړخیزې ملګرتیا 14 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د تاجکستان د حکومت د پانګونې د کمیټې مشر سلطان جعفرزاده په دغه ملاقات کې وویل چې دا سندونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته تازه ځواک ورکوي او تاجکستان ته د اقتصادي، کلتوري او سیاسي پلاوو د تګ راتګ د زیاتېدو لامل ګرځي. د تاجکستان د اقتصاد او تجارت او د پراختیا وزیر زوقی زاده هم په دې خبرې سره چې ټاکل شوی په دوشنبه کې د ایران د ولسمشر د شتون سره د همکارۍ 40 سندونه لاسلیک شي وویل. د تاجکستان حکومت غواړي چې ایران یې د اول نمبر په تجارتي شریک بدل شي. په دغه ملاقات کې د ایران د سوداګرۍ خونې مشر او د صنایع او کرهڼې د چارو مرستیال صمد حسنزاده هم وویل چې ضروری ده چې د ایران او تاجکستان ترمنځ د بانکي اړیکو د پراختیا لپاره ځینې تابعیاوي وکړو ترڅو د دواړو هیوادونو سوداګر له دې فرصتونو په اسانه استفاده وکړي شي. د ایران د خارجه وزارت ویاند په روان 2015 کال کې تاجکستان ته د ولسمشر مسعود پزشکیان اولنی بهرنی سفر یو تاریخي پیښه او د اړیکو پراخولو ته د دواړو هیوادونو د هوډ نښه وبلله. تسنیم خبری اجانس لیکلی چې اسماعیل بقایی د تاجکستان ته د ایران د ولسمشر پرونی سفر ته په اشاره سره په خپل ایکس اکاونټ یا پاڼه لیکلی دی، د ایران او تاجکستان د مشرانو د عاقلانه او مشفقانه فیصلو په برکت د دواړو ولسونو اړیکه لبل هر وخت نه ډیره ښه ده. د ایران د خارجه وزارت ویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو جرړه او اصالت یو دی او په دې وجه ولسمشر پزشکیان د خپلې ژبې، خپل خیل او خپل کلتور د خلکو ټاټوبی یعنی تاجکستان ته تللی دی. هغه همداشان تاجکستان ته د ایران د ولسمشر سفر د دواړو ولسونو په بېساري اشتراکاتو او پیوندونو باندې په تکیه سره د اړیکو لا پراخولو ته د دغه هیوادونو د مشرانو د هوډ نښه وبلله. دا ویلو دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د تاجکستان او روسیې د ولسمشرانو په رسمي بلنه اول پرون تاجکستان ته لاړ او له هلته نه به روسیې ته لاړ شي. په پاکستان کې د روڼ اندو پوهانو په غونډه کې د اسلامي یووالي په اهمیت ټینګار شوی دی. د رسنیو سرچینو په پاکستان کې د روڼ اندو او پوهانو د یوې غونډې د ترسره کېدو خبر ورکړی چې پکې په اسلامي یووالي او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، کلتوري او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی دی. زمون خبریال رپورټ راکړی چې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې په جوړ شوې غونډه کې په دغه هیواد کې د ایران سفیر محمد علي حسیني د مظلومانو د ملاتړ او د نړیوال استعمار په وړاندې د مقاومت په اړه د قرآن کریم لارښوونو ته اشاره وکړه او د مسلمانانو د یووالي او اتحاد په اهمیت یې ټینګار وکړ. په پاکستان کې د ایران سفیر همداشان له ګاونډي هیوادونو سره د سوداګرۍ لوړې اندازې ته اشاره وکړه او د دوه اړخیزو خنډونو د لرې کولو او د مسلمانو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د دښمنانو له نفوذ سره د مبارزې غوښتنه وکړه. په دغه غونډه کې ګډونوالو د نړیوال صهیونیزم د ګواښونو په وړاندې هم خبرداري ورکړه او ورسره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه وکړه او په اسلامي نړۍ کې د یووالي او امنیت په پیاوړتیا او د اسلامي مقاومت له جبهو په ملاتړ یې تاکید وکړ. د یادونه وړ ده چې دغه غونډه د ایران او پاکستان ترمنځ د کلتوري همکارۍ او د پیاوړتیا او په اسلامي نړۍ کې د یووالي د اهمیت په موخه جوړه شوې وه. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو ویلي چې د ایران او افغانستان اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری وایي چې د ایران او افغانستان اړیکې نه یوازې په سیاسي او ډیپلوماټیکو برخو کې بلکې په سوداګریزو او اقتصادي برخو کې هم ورځ تر بلې په پراخېدو دي. بلخوا د سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید نورې هم پراخې شي. هیر دې نوي چې په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر علي رضا بیگ دلی په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین عباس ستانکزي، د مرکزی بانک له مشر او یو شمېر نور چارواکو سره په کتنو کې د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو په پراختیا خبرې ترې کړې دي. ننګرهار کې کروندګرو ته د کوکنارو بدیل فصل ور وپیژندل شو. په ننګرهار کې چارواکي وایي موتیا ګل د کوکنارو ښه بدیل دی او د ترویج لپاره به یې هلې ځلې ګړندې کړې. لاله جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د کرهڼې، مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي موتیاګل د دې ولایت د کوکنارو ښه بدیل فصل دی او که کروندګر یې ښه پالنه وکړي نو د کوکنارو فصل څو برابره زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. نوموړي وویل د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې لسو کروندګرو ته 10,000 بوټي او 9 قلمه د اړتیا وړ وسایل په ازمیختي ډول ورکړی شوی چې د خې پایلې په صورت کې به راتلونکي کال دا کچه نور هم لوړ کړي. مولوی محسن وای د دې بوټو او وسایلو ټولیز لګښت 1,300,000 افغانۍ کیږي چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د کرهنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د بڼوالۍ رئیس مولوی غلام فاروق قاسمی هم ویلي دي د کوکنارو پر ځای د موتیا ګل ازمیختي کښت یې له ننګرهاره پیل کړی او په راتلونکي کې به یې د کښت لمنه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د کرهنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د زینتي بوټو مشر خالد شیرزاد وای موتیا ګل یو اقتصادي نبات دی او دا مهال یې 1 کیلوګرام تیل په نړیوال مارکیټ کې له 450,000 ډالرو پلورل کیږي. عزیزانو خبرونه له تهران راډیو اوبره. د اسرائیل او پوځ د سوریې د پلازمینې د مشک په شمال لویدیځ کې په یوې سیمې د بې پیلټه الوتکې برید کړی دی. د سوریې سیمه ییزو سرچینو پرون چهارشنبه ویلي دي په دغه برید کې د اسرائیلو یوې بې پیلټه الوتکې د مشک په شمال لویدیځ کې په یوې پوځي مرکز باندې حمله کړې ده. د اسرائیلو پوځ په دې وروستیو ورځو کې د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدو وروسته د سوریې په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو اهدافو بمبارۍ کړې دي. د دې هوایي بریدونو سربیره د اسرائیلو پوځ په سوریه کې د پرمختګونو څخه په ګټه اخیستنې سره د هیواد جنوبي سیمو ته په ځانګړې توګه د خونیترا ښار ته هم ننوتی دی. د انروا ادارې مشر کمشنر ویلي چې دغه اداره به د اسرائیلي رژیم لخوا له لګول شوو محدودیتونو سره سره د فلسطین خلکو سره خپل مرستې ته دوام ورکړي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې او کار ادارې انروا کمشنر فیلیپ لازاریني پرون په اوسلو کې په یوې خبرې غونډه کې د صهیونیستي رژیم د ممنوعیت سره سره د بیړنیو روزنیزو او روغتیایي مرستو په دوام ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړه د انروا کارمندان به حاضر وي او د بیړنیو مرستو او که امکان وي نو د ښوونې او ابتدایي صحي برخې به هم خپل مرستو او فعالیتونو ته دوام ورکړي. او یمنیانو د داعش ترهګرو خلاف ځانګړي عملیات کړي دي. د یمن د ملي نجات حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یمنی ځواکونو د ځانګړو عملیاتو له لارې په البیزا ولایت کې د یوه سیمه د داعش ترهګرو له سپیره وجوده پاکه کړې ده. د یمن د کورنیو چارو وزارت په وینا د دې عملیاتو په لړ کې د داعش لسګونه ترهګر نیول شوي او د دغې ترهګر ډلې د یو مشر فیصل الخبزی المعین په شمول یې ډېر کسان وژل شوي هم دي. د یمن د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د امریکې او صهیونیستي رژیم لخوا د داعش د فعالولو هدف دا دی چې یمن د فلسطین د مقاومت په ګټه له خپلو دریځونو څخه شاته شي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
درنو قدرمن اوریدونکو زمنګ سیاسي تبصره د اسرائیل په کنټرولولو کې د حزب الله د قدرت د ثابتېدو په حق لدنو پام ورته وکړي. که څه هم صهیونیستي رژیم له حزب الله سره د خپل مقابلې په اړومبېو کې د پوزي ټکنالوژي په کارولو سره ځنې لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو دغه برلاسې ډېر زر کمزورې شو او په میدان کې په یو ناکارنده وسیله بدل شوه. په لبنان باندې د اسرائیلو د یرغل د پایلو او د بهیر په ارزونه کې په میدان کې د مهمو پایلو په ترلاسه کولو کې د ټکنالوژۍ پر رول ټینګار وشو. په تیره بیا مصنوعي ځیرکتیا د یو نوي اوزار په توګه د مشرانو د ټرورولو او د حزب الله غورزنګ د پوځي وړتیاو د یوې برخې لمنځه وړلو کې خپل کارندوالی ثابت کړ. خو د ټکنالوژۍ په ډګر کې د اسرائیلو دغه بې مخینې برلاسې د اسرائیلو ته د لویو امتیازاتو په ورکولو سربیره په جنگ کې د هغه د بریا لامل نشوه. همداشان د جنگ اصلي اهداف یې هم ترلاسه نه کړی شول. له دې نه علاوه د حزب الله غورزنګ له لورې په ډېرې چټکۍ سره د دغه برلاسي د ختمېدو په مخنیوي کې هم ناکام شو. په اسرائیل الیوم کې د لویدیځې آسیا د چارو وتلې اسرائیلي کارپو او تاریخ لیکونکي د 2015 میلادي کال په جنوري په 8 نیټه ویلو، په داسې وخت کې چې تاسو ټول فکر کوي هر څه سم دي او آرام خبر قراره شوي، حزب الله غورزنګ د خپلو پوځي وړتیاو په بیا رغولو بوخت دی. لومبنه ننګونه چې مقاومت په ډېر چټکتیا سره په ور سره په مقابلې باندې بریالی شو، د دغو غورځنګونو د سیاسي او پوځي مشرانو او پرسنل د ساتنې د بهیر بدلون وو. د حزب الله ته د دې اجازه ورکړه چې د خپلو زیاتو جګپوړو پوځي مشرانو همداشان د خپل مخکنی مشر سید حسن نصر الله له لاسه ورکولو سربیره خپل کارنده شتون جاری وساتي او خپل توغندوی بریدونو ته نه یوازې دوام ورکړي بلکې لا یې هم زیات کړي. له بمباریو د بچ پاتې شوو وسلو مدیریت او د جنگ په میدان کې له هغو څخه کار اخیستنه او د دې پترس کې د میداني او رهبری پرسنل ترمنځ د اړیکو نوې لارې رامنځته کول نه یوازې د صهیونیستي رژیم د پوځي ټکنالوژۍ برلاسي ته ننګونې رامنځته کړې بلکې هغه شند هم کړل او اسرائیل یې مجبور کړل چې د لاسته راوړنو سربیره د اور بند غوښتونکي شي. سره له دې چې اسرائیلو رژیم د لبنان جنوب ته د ځمکني نفوذ لپاره له 500,000 نه تر 1,000,000 پورې پوځیانو څخه کار واخیست او سخت بمباری او ورانې یې رامنځته کړې، خو ځمکنی پرمختګ یې ډېر محدود و او د مقاومت مبارزینو د اسرائیلي پوځیانو د ځمکې پرمختګ په کنټرولولو بریالي شول او د اسرائیلو په زغروالو ځواکونو من جمله د هغوی مرکاوا ټانکونو باندې خپلې حملې جاري وساتلې او د زغروالو گاډو ټانکونو د زیات شمیر د سوځولو په پایله کې اسرائیل مجبور شول چې خپل اصلي وسله یعنی ټانکان له میدان څخه وباسي. گرانو قدرمن اوریدونکو، د بی بی زینب سلام الله علیها د وفات د کلیزې په مناسبت درته تسلیت وایو او په همدې اړه د یوې ځانګړې وینا اوریدو ته بلنه درکو.
د تهران رادیو ګلون اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ز محسنی او زما قدرمن ملګری خاغلی محبت علی بنگش د بی بی زینب سلام الله علیها د وفات په مناسبت د هغې قدرمن بی بی د شخصیت په باب د یوې مناسبې او مناسبتي وینا په ملګرتیا ستاسو حضور ته حاضر شوی یو. په دې هیله چې د دغه مطلب څخه پوره استفاده وکړئ، هیله ده تر پای را سره ملګری اوسئ.
کله به چې د محرم الحرام یا امامانو میاشت کې امام بارگاه ته تلم، نو تل به مې په ذهن کې بیلابیل انځورونه تیریدل او لزران سره به مې دا فکر کاوه چې کاشکې په هغه زمانه کې زه هم موجود وې او له ظلم او زیاتی سره په مقابله کې مې له امام حسین علیه السلام سره مرسته کړې وې. اوس چې کله د اسلامي نړۍ او سیمې خبرونه اورو نو وینو چې توه د دغه دفاع موقع برابره شوی او فضا هم هغه فضا ده او دا د بی بی زینب سلام الله علیها حرم دی چې په خطر کې دی. کچه هم د امام حسین علیه السلام په زمانه کې مونږ نه وو، خو نن شته یو او ظلم زیاته تیره او انحراف په خپلو سترګو وینو، نو بیا ولې په دغه شان حالاتو ځان نه پوهو؟ پکار دا د حق دفاع ته پاڅیږو. دا دفاع یوازې د یوه حرم ساتنه نه ده، بلکې د همهغه انسانیت، شرافت او پت دفاع ده چې حضرت امام حسین علیه السلام او بی بی زینب سلام الله علیها په تاریخ کې تل پاتې کړه. خوږو ملګرو، د هغه خبرې به چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت علیهم السلام او د بی بی زینب سلام الله علیها د سپیڅلي حرم یو ساتونکو او ملاتړی دی. هغه لویا او قدرمنه میرمن چې د ژوند روده او طریقه یې د تاریخ له یوه پړاوه تیره شوه او د یوې مسلمانې ښځې مسؤلیت او دندې یې په ګوته کړې. نن د هغې لویې میرمنې تلین ور رس ده چې د خپلې زمانې د اړتیاو او وختونو په پوره پیژندلو سره یې د زړه سمندر د ظلم او سخت زړتو په طوفان کې څپانده شو او په ډیر حکمت سره یې د حسینی پاڅون په رکاب کې خاک خودله او په نره یې د نامردیو په وړاندې ودریدله چې د یزیدیانو تور کارونه د حقیقت کړکۍ تیاره نه کړي او تعصب او جهالت د ښځو پښو ته زلوانې وانه چوي. نن حق غواړي او عدالت طلب ځوانان په خپلې سرخیندنې سره د دغه میرمنې د ایمان او استقامت درناوی کوي، ځکه چې هره ورځ د لبنان، عراق، سوریې، افغانستان او عراق د یو شمیر هغو ځوانانو د شهادت کتونکیو چې د اهل بیتو له مکتبه د دفاع لپاره سوریې ته ځي او له ترهګرۍ او تکفیر سره په مبارزه کې خپل سرونه په تلی کېږدوي.
په دینونو کې د ښځو موقعیت او مقام که مثبت وي او که منفي، د هغوی د پیروانو په کلتور، عقایدو، ټولنیزو کړنو او دودونو کې ډیر زیات تاثیر لري. اسلام ښځې ته په عزت او کرامت ورکولو سره په طبیعت او قانون کې د هغې شان وساته. په اسلام کې په انساني مقام کې د سړي او ښځې برابري د دې ښودنه کوي چې ښځه او سړي د انساني ټولنې په جوړښت کې بې له کوم لوی امتیازه د دغه انساني جوړښت برابرونکي دي او د یو ټکور د تنې پودې په شان د ټولنې د عزت، سلامتیا او حیثیت او د هغې د ارزښتونو په ساتنه کې رول لري او هر یو په خپل ځای د ټولنې د سلامتیا او ساتنې مسؤل دي او دا د ښځې د لوړ شخصیت درجه او له سړي سره د هغې برابری شي.
دا یو ټولنیزه اړتیا ده چې ښځه له خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو خبره شي او په ټولنه کې خپل حقیقي او اصلي رول ولوبوي. مسلمانه میرمن باید د خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې فعاله ونډه ولري او خپل هغه ارزښتمن او حقیقي رول چې په ټولنه کې یې لري اجرا کاندي. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د دغه شان ښځو یوه روښانه بیلګه ده. هغه اتله میرمن چې د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته یې د عاشورا غورځنګ د پیغام لیږدول په خپله غاړه واخیستل او د دغه پاڅون بیرغواله شوه. هغه بی بی په هغه سفر کې چې له خپل خاوند عبدالله بن جعفر سره شام ته تللې وه وفات شوه او همدغلته خاورو ته وسپرل شوه. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها چې له هر لوري یې نسبت معصومینو ته رسیږي یو داسې مشال دی چې د هر هغه چا ته چې د خپلې عقیدې په لاره کې انقلاب راوستل غواړي لارښوونه کوي. هغه بی بی چې له ظلم سره د مقابلې روحیه یې له خپلې مور بی بی فاطمه سلام الله علیها او له خپل پلار حیدر کرار په میراث کې اخیستې وه، د ظلم د رسوا کولو او د حق د اخیستلو په لاره کې په خپل کلک کلام سره له هیڅ ډول سرخیندنې ډډه ون نه کړه. د هغه غورزنګ په دوام کې چې حضرت بی بی زهرا سلام الله علیها د خپل زمانې د معصوم امام په ملاتړ کې او د باطل په خلاف په انقلاب کې پر مخ ونیوله، حضرت بی بی زینب هم په کربلا غمیزه کې د معصوم امام تر څنګ موجوده وه، او د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته یې د حسینی پاڅون پیغام د ټولو نړیوالو غوږونو ته ورسوه. هغه بی بی د درشپیتم هجری کمری کال د زبرګې د میاشتې په 15 نیټه ل نړۍ سترګې پټې کړې.
د بی بی زینب سلام الله علیها لپاره ډیر لقبونه ذکر شوی دي چې ځینې دادی: عقیله بنی هاشم، ام المصائب، عارفه، عامله، زاهده، باکیه او صدیقه صغرا. د هغې بی بی د عملی مقام په بیان کې همدومره بس ده چې په کوفه کې د خپل پلار بزرګوار د هستوګنې په وخت به یې شزو ته د قرآن د تفسیر درس ورکاوه، او د امام سجاد علیه السلام د ناروغۍ په دوران کې خلکو د خپلو شرعي پوښتنو د ځواب لپاره له بی بی زینب سلام الله علیها پرته بله مرجع نه لرله. په حقیقت کې د بی بی زینب یو فضیلت او ځانګړتیا د هغې علمي مقام دی. هغه یو عالمه، ویناواله، فصیحه او بلیغه میرمنه وه، او د الهی علالو او حرامو په بیانولو کې د امام حسین علیه السلام ځانګړي استازی وه. د عاشورا پیغام چې د بی بی زینب په وسیله د زمانې ټولو ښځو ته ورسیده، د سیاسي دندې پیژندل او د شهیدانو د مبارزې له لارې ملاتړ، له افاف او پاکلمنۍ سره یو ځای ټولنیز کوشش، او د شهیدانو پالل او د شهادت غواړي نسل تربیت دی.
د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها یو بل ځانګړنه میړانه او زړورتیا ده. له دښمنانو سره یې سلوک او چلند ډیر حیرانوونکی دی، او په خپل ټول وجود سره یې له ظالمانو سره مبارزه وکړه. بی بی زینب چې په هاشمی زمری هم مشهوره ده، د سړیو په شان په ظالمو دښمنانو چیغه پورته کوي، غندي او سپکوي یې، او له هیچا نه ویریږي. هغه بی بی د سړی وژون کې تورو له پړک پړوکه نه ویریږي. بی بی زینب د کوفه د واکمن ابن زیاد په دربار کې د هغه ظاهری طاقت ته له کوم پامه پرته یوه ګور تک چینی، او د هغه پوښتنو ته په بې پاروایی سره یې سپکوي، او هغه فاسق او فاجر معرفي کوي او فرمایي: شکر د هغه خدای چې مونږ یې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په نبوت سره درانه کړو او له پلیتیو یې پاک کړو. بېشکه یوازې فاسق رسوا کیږي او بدکار دروغ وایي، او هغه له مونږه نه دی. او همدغه راز د یزید د سپکو سپورو په وړاندې علوي میړانتوب نندارې ته وړاندې کوي او داسې فرمایي: زه تا تر دې وړوکی ګڼم چې څه خبره در سره وکړم، خو د زمانې لا جفا څه وکړم چې خلک د حق له لارې غړېدلي، او تا ته یې طاقت درکړی چې دومره طاقت ومومې چې د پیغمبر بچی شهید کړې او کورنۍ یې اسیره کړې، او په دې محفل کې یې کچېنوې.
د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله الوزما خامنه‌ای د بی بی زینب سلام الله علیها د لوړ مقام او د هغې بی بی لخوا د بحران د مدیریت په اکله فرمایي، د زینب کوبرا ارزښت او عظمت د الهی دندې په اساس د لوی انساني او اسلامي حرکت او دریځ په وجه دی. د هغې کار، د هغې د حرکت ډول هغې ته دومره عظمت ورکړ. زینب داسې میرمن نه وه چې علم او معرفت ونه لري، ډیر لوړ علمونه او ډیر رانه معرفتونه د هغې په لاس کې وو. په هغه بحراني حالاتو کې چې ډیر پیاوړي کسان هم نه پوهیږي چې څه وکړي، هغه پوه شوه او د امام حسین ملاتړ یې وکړ او هغه یې د شهیدېدو لپاره سنبال کړ. د حسین ابن علی علیه السلام له شهادت وروسته هم چې دنیا ظلمانی شوه او زړونه او روحونه او د نړۍ افقونه تیاره شول، دغه لویه میرمنه یوړنا شوه او وځلیدله. زینب داسې ځای ته ورسیدله چې یوازې د تاریخ ډیر لوړ انسانان یعنی پیغمبران ورته رسیدلی شي.
د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها یو ډیر لوی او اوچت خوی د هغوی صبر دی. زینب کبرا په کربلا کې د تاریخ ډیرې سختې، درنې، دردمنې او کړیدونکې پیښې لیدلې دي. کله چې حضرت امام حسین علیه السلام او دوا اویا وفادار ملګر یې شهیدان شول، د دغه پیښې ټول پیټې د بی بی زینب په اوږو پرېوت. پر دې سربیره ورته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت او پاتې کسان او کورنۍ له کربلا تر شام او له شامه تر مدینه پورې سرپرستی یې په غاړه وه. هغې بی بی د عاشورا پیښې سره خدای خوښوونکی چلند وکړ او د دغې پیښې له پیښېدا د خپل وفات تر ورځې پورې یې یو ځل هم د کربلا پیښې په وجه ګیلمنه نه شوه، بلکې له دومره ترخې او خونړي پیښې سره سره یې د خدای شکر ادا کوه. مشهور ده چې له کربلا غمیزې څو ورځې وروسته ابن زیاد خپل ظلم او کبر په ماڼۍ کې په ملنډه وهونکي لهجې سره بی بی زینب ته وویل، له اهل بیتو سره دې د خدای سلوک څنګه ولیده؟ یعنی ودلیدل چې خدای مونږه کامیاب کړو او تاسو ټوټې ټوټې شوې؟ نو حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په ډېرې اختیارتیا سره داسې ځواب ورکړ، ما لخکلا پرتا بل څه ندی لیدلی.
بی بی زینب سلام الله علیها چې د وحی د مکتب روزل شوی و، د خپل پلار او مور او اهل بیت په شان ای اخلاقی ځانګړتیاوی درلودی. د اسلام یو لوی عالم سید عبدالحسین شرف الدین د دوی په حق لفرمایی، د اخلاق له نظره د بی بی زینب په شان کس ندی لیدل شوی، غصه او غضب پر هغه برلاسی نشو او د هغه مقام ای ټیټ نکړ او هیڅ عامل د هغه په صبر او حلم لاس برای نشو. په تیز فکری، د باطن په صفایی او د زړه په قوت او ډاډ کې د خدای یو آیت و. صبر و استقامت، ایمان او تقوا له هغو صفتونو دي چې یوازې د شو اخلاقو کسان یې لري او نور کسان شاید یوازې ځینې صفتونه وپیژني. بی بی زینب سلام الله علیها په صبر او استقامت او د ایمان او تقوا په طاقت کې بی ساری و. یو ځل بیا د هغې قدرمنی بی بی د وفات په مناسبت تاسو ټولو عزیزانو ته تسلیت وړاندې کوو.
Thank you. درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. درانا سرچینه په نامه د قران کریم د مبارک آیتونو د شأن نزول په پروګرام کې درته هرکلی وایو. په نننی پروګرام کې به د سورې قصص د 15 اتیایم آیت شریف شأن نزول وڅېړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ستاسو او زموږ هم په برخه شي. عزیزانو یادونه ضروری کنم چې دغه پروګرام زفاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
رنوریدونکو قریش مشران په خپلو کې له سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې په مکه کې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم شتون لامل کیږي چې د اسلام دین په ډېرې تیزی سره په ټول حجاز کې خور او پراخ شي. په دې وجه د خدای له وروستي پیغمبر سره د مقابلې په موخه په مکه کې د دین په هر ډول تبلیغ باندې په بندیز ولګوه. حالات یې داسې برابر کړل چې رسول الله مبارک په هیڅ توګه د اسلام د مبین دین تبلیغ ونه کړی شي. مکه یو وړوکی ښار و چې د مکې اشرافو به اداره کوه. په دې وجه د مکې مشرانو پیغمبر اکرم ښه په اسانه کنټرولولی شو او له ټولنې یې څنګ ته کولی شو. البته رسول الله مبارک په تر خپله وسه د هغوی په وړاندې ودرېده او خپل تبلیغی کار ته به دوام ورکوه. خو د پیغمبر د تر ټولو ستر ملاتړي حضرت ابو طالب په وفات کېدو سره په رسول الله مبارک باندې د قریش مشرانو د دباو کړی تنګ شوه تر دې چې آخر یې د هغوی د وژلو پریکړه وکړه. البته د پیغمبر وژل داسې آسان کار نه و ځکه چې بنی هاشم قبیله به خامخا بدل اخیسته. په دې وجه کفارو فیصله وکړه چې له څلوېښتو قبیلو څخه څلوېښت ځوانان غوره کړي چې ټول په یو ځای په یوه شپه په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې حمله وکړي او هغه په خپل کټ کې ووژني. دا شان به قاتل یو کس نه و او بنی هاشم قبیله به ټولو قبیلو سره د جنګېدو او بدل اخیستو توان ونه لري نو مجبورن به له بدل اخیستو تیره شي او په مال او پیسو به روغې جوړې ته غاړه کیږدي او کیسه به ختم شي.
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت جبرائیل په وسیله د مکه د کافرانو په دسیسه خبر شو او د خار د پریخودلو لپاره د خدای حکم ترلاسه کړ. خو په دغو حالاتو کې د پیغمبر اکرم لپاره له خاره وتل آسان نه و او باید په پټه وتلی وای. خو په عین حال کې یې داسې ظاهره کړې وای چې ګڼې په کور کې دی او په خپل کټ کې ویده. د دې پلان د اجرا کولو لپاره ضروری وه چې یو سرشندونکی او جان نثار کس د هغه په کټ کې سملي او د پیغمبر اکرم شین څادر پر ځان خور کړي تر څو د قتل پلانونکي فکر وکړي چې هغه لا په کور کې دی او په نتیجه کې ټول فکر او پام د پیغمبر اکرم کور ته وي او د لارو له څارلو غفلت وکړي. دا سیبا ترکس له حضرت علی کرم الله وجهه پرته بل څوک نه و. په دې وجه رسول الله مبارک حضرت علی علیه السلام د قریشو په پلان خبر کړ او وی فرمایل نن شپه زما په کټ کې سمده او هغه شین څادر چې زه یې هره ورځ اغوندم پر ځان خور کړه چې دوی فکر وکړي چې ګڼې زه په خپل کټ کې وده یم. امام علی علیه السلام په دغې خبرې عمل وکړ. د قریش و مامورانو سم له ما خامه د پیغمبر اکرم کور محاصره کړی وو، او نیمه شپه چې پیستولو تورو سره په کور یرغل وکړ نو حضرت علی علیه السلام له کټه راپاسېده. کافرانو چې تر دغې شیبې خپل پلان سل په سلو کې کامیاب او دقیقه ګڼه، د حضرت امام علی علیه السلام په لیدو سخت په قهر شول او ورته یې وویل: محمد چیرته دی؟ امام علی وفرمایل: آیا هغه مو ما ته راسپارلی و چې اوس یې له ما نه غواړی؟
د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له هجرت نه مخکې د طائف او حبشه په شان مختلف خارونه جاجولی وو. هغه حضرت د لا زیاتې څېړنې او لټون په موخه کابو 12 تنه مدني او ولسی استازي حبشې ته واستول ترڅو د دغه خار د حالاتو جاج واخلي. پیغمبر په عین حال کې خپله هم طائف ته لاړ او ته دغه خار حالات او شرایط یې له نږدې وڅارل، خو آخر یې تر ټولو ښه او غوره انتخاب یثرب یا هم هغه مدینه خار و. رسول الله مبارک د نیمې شپې په اوخ سور د یثرب په لور روان شو، او د سحر د رڼا په لګېدو سره یې په کوه سور کې په یو غار کې پناه واخیسته چې د کافرانو له نقصانه په امان کې واوسي. د خدای په حکم یو جولا د غار په خوله کې تار واچو او کوترو هم هلته اگې اچولې وي. دا شان چې هر چا به دغه صحنه لیدله یقین به یې کاوه چې له دغه سوري څخه له کلونو راهیسې څوک نه دي تیر شوي او په غار کې هیڅ ژوندی مخلوق نشته. ابو کرز چې د خلکو د پخو د پلونو په پیژندلو کې ماهر وو، د غار د خولې په خوښه کې د پخو پلونه لټول، خو هم دغلته ودرېد او ویل: محمد او د هغه ملګری له دې ځایه نه دي تیر شوي او غار ته هم نه دي ننوتي، ځکه چې که غار ته ننوتې وی نو د جولا دا جاله او تارونه بشلیدلي وو او دا هګۍ به هم ماتې شوې وې. زه نور نه پوهیږم، هغوی یا خو دلته په ځمکه ننوتی دي او یا اسمان ته ختلی دي. داشان مشرکان د غار له مخې ستانه شول او د رسول الله مبارک په لټون کې په بیدیا کې خواره واره شول.
د خدای ګران رسول درې ورځې په غار سور کې پاتې شو او بیا د یثرب خار په لور روان شو چې هلته د اسلامي حکومت اصلي مرکز جوړ کړي. خو بیا هم له مکې سره د هغه مینه او د خدای له امن حرم څخه لیرېوالی ورته ډیر سخت و. رسول الله مبارک په زلمیتوب او ځوانۍ کې د تجارت په موخه څو ځله له دې سیمې تیر شوی و او د سفر ډیر خواږه او تراخه یادونه یې درلودل، خو دا ځل یې سفر له پخوا سره ډیر توپیر درلود. اوس پیغمبر اکرم د دیارلسو کلونو سختیو او د پریمانه ځورونو او شکنجو له زغملو وروسته یثرب خار ته په رسېدو، او د دغه خار خلک ورته سخت په تمه او لیواله. خو بیا هم د رسول الله مبارک په څیرې باندې د غم او خپګان نښې لیدل کېدلې، او له الهي حرمه لیرې کېدل ورته ډیر ګران او سخت و. پیغمبر اکرم به چې هر څومره مدینې ته نږدې کېده دومره ډیر به بېتابه کېده، تر دې چې د جوحفه ټاټوبې ته ورسېد. هلته یې د کعبې شریفې حال و هوا را یاده شوه او په فکر کې ډوب شو. داسې ښکارېده چې مخ ته ګام یې نشو اخیستی. زړه یې غوښتل چې بیرته ستون شي او یو ځل بیا کعبه وبیني او هلته د عشق لمونځ وکړي او د حق په جمال کې ورک شي. دغه وخت د رسول الله مبارک په زړه باندې د وحی رڼا ولګېده او هغه ته یې د خپل پلار نیکه ټاټوبې ته د ستنېدو زیری ورکړ. د قصص د مبارک سورې 15 اتیایم آیت دې پیښې ته اشاره لري او فرمایي: چا چې په تا باندې قرآن فرض کړ، تا به خپل موقعیت یعنی زیژن ځای ته ستون کړي. دغه آیت شریف د رسول الله مبارک ته د ډاډ ورکولو په لړ کې فرمایي: غم مه کوه، هم هغه خدای چې موسی یې په ماشومتوب کې خپل مور ته ورستون کړ، هغه خدای چې هغه یې له مصر څخه له دوه کلن غیبت وروسته خپل اصلي زیژن ځای ته بیرته ورساوه، تر څو چې د توحید ډیوه بله کړي او د مستضعفانو حکومت جوړ کړي او د طاغوتي فرعونیانو قدرت مات کړي. هم هغه خدای به تا په پوره قدرت او قوت سره مکې ته ستون کړي، او په دغه مقدس ټاټوبي کې به ستا په لاس د توحید څراغ بل کاندي. هو، هم هغه خدای چې په تا یې قرآن نازل کړ او د هغه ابلاغ او رسول یې فرض او احکام یې واجب کړل. د قرآن خدای د مځکې او آسمان لوی او عظمت لرونکی خدای چې دی، چې دا کارونه یې د قدرت مخې ته ډیر آسان دی. بیا د آیت شریف په دوام کې فرمایي: د سختو مخالفانو د سپینسترګۍ په وړاندې ووایه، زما پروردگار له ټولو ښه پوهیږي چې چا د هغه له لورې هدایت راوړی دی او څوک په زلال مبین کې دی.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې نومې دا پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسی. په دې هیله چې تاسو ته پوره خوند او استفاده کړی وي، نو په همدې ځای مونږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری شه.
لمانځنه اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، ٹول دا ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر تا شوک لمینو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا مست لکا مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.
Thank you.